السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری یا حمل 14مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 3 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت چارواکي وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په بمبارۍ کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشتیارچی ولسوالۍ پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې 9 تنه بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د هلمند د ښوونځیو مسمومې شوې زده کوونکې له روغتون څخه رخصت شوې. او په نړیوالو خبرونو کې د کرملین چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر خپل روس سیال ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. د کندوز امنیه قمندان وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې د او تاجکستاني او دو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا هوایي حمله د طالبانو د فراغت پر مراسمو شوې، او ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. خو د دشتیارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمباري د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دیني مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا رد کړې ده چې بمباري د دې ډلې پر غونډې شوې، او ادعا کوي چې په بمبارۍ کې د مدرسې 1.5 زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینی جنجوها په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د دوشنبه ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سبغت احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان لوري خبرې تر ډیره د افغانستان پر سوله او هغو مواردو متمرکزې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. د ښاغلي احمدی په وینا په دې خبرو کې کوم لوی پرمختګ ونه شو، خو د خبرو پر دوام سلا وشوه. ټاکل شوې چې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه سفر وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 تنه نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وې ټولې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. مسمومې شوې نجونې ډیری د نجونو د لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي وي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پېښې د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې او تحقیقات دوام لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې په دې ورځ د ښوونځي په لابراتوار کې کوم ډول مواد هم سوځول شوي وو.
داسې معلومات کېږي چې هلته کوم لابراتواري سینس هم موجود دی چې یادونه لپاره چې یو خو داسې مواد سوځول شوي چې راستین هم د دې موادو کوم اثره یا سرکې اغېزتې سرې ده که څنګه خو د دې لپاره هم اوس معلومات نهایي شوي او د څېړنې روان دي.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په یو شمیر ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومېدو پېښې لیدل شوي چې ډېر کله یې لامل نه دی څرګند شوی. لازده رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحدو ایالاتو او برتانیا تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو د پخوانی روسی جاسوس د مسمومېدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون همداراز وویل چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړې جګړې له وخت نه هم په خراب وضعیت کې دي. د لاوروف دا څرګندونې د روسیې او لویدیزو چارواکو ترمنځ د هغو ناندریو یوه برخه ده چې د مارچ په 14مه نیټه د برتانیا په سالزبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا له برید وروسته راپیل شوي دي. برتانیا د امریکا متحدو ایالاتو او له شلو زیاتو متحدانو یې په وروستیو څو ورځو کې یو نیم سل روسي ډیپلوماتان په دې پیښه د غبرګون په توګه له خپلو هیوادونو ایستلي او روسیه هم ځوابي اقدام کړی دی. لاوروف په مسکو کې د بنګلادیش د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل ډیر کسان باور لري چې اوسنی وضعیت د سړې جګړې په پرتله ډیر بد شوی، ځکه هغه وخت یو لړ اصول او پر ځای چلند په پام کې نیول کېده. د کرملین یو جګپړی سلاکار وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې بلنه ورکړې. یوری یوشاکوف پرون روسي رسنیو ته وویل ولسمشر ترامپ دا بلنه تیره میاشت پوتین ته په هغه ټلیفوني خبرو کې ورکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورته وویله. د ولسمشر ترامپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې ویلي سپینه ماڼۍ د لیدنې له هغو څو احتمالي ځایونو څخه یوه وه چې د مارچ د شلمې په ټلیفوني خبرو کې پرې بحث شوی. د میرمن ساندرز په بیان کې راغلي لکه څرنګه چې ولسمشر د مارچ په شلمه له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته خپله تایید کړه، په نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو په لیدنه د سپینې ماڼۍ په شمول په څو احتمالي ځایونو بحث وشو. ترامپ او پوتین له متحدو ایالاتو د لسګونه روسي ډیپلوماتانو د ایستو له اعلان څخه شپږ ورځې وروسته دا ټلیفوني خبرې کړې. او کرملین وایي په روسیه کې د یو میلیاردر سوداګر او د هغه د ورور نیول کېدل د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت د هڅو یوه برخه ده. کرملین هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دا نیونې د سیاسي انګیزو پر بنسټ شوي. زیاودین مګمیدوف چې ساختماني شرکت یې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د سالونونو په جوړولو کې برخه لري د هغو بډایو سوداګرو په منځ کې تر ټولو مهم کس ګڼل کیږي چې په وروستیو کلونو کې د روسي څارنوالانو لخوا نیول شوی دی. زیاودین مګمیدوف او ورور یې د روسیې د یوې محکمې په حکم د مارچ په 1 نیټه په دولتي بودیجه کې د میلیونونو ډالرو اختلاس په تور ونیول شول. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې د کندز یو شمیر چارواکي وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې په هوایي حمله کې طالب مشران وژل شوي، خو ځینې نور بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم مني.
تیارو انداختو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفر شاوخوا کې به شهیدان یو د سلو یو نیم سل نفر شاوخوا کې به زخمیان لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان له پلاوي سره په پرونیو خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی، خو خبرې به دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالانو پرون په یوه غونډه کې په څو ولایتونو کې د سولې د ټینګښت لپاره له ولسي حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او په کندهار کې د هند په مرسته په لوړ معیار د کرکټ یو لوبغاړی پرانیستل شو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کندز د امنیه قمندان وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په شوې بمبرۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کندز د امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا بمباري د یوې دینی مدرسې د فراغت پر مراسمو شوې، او ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتې وي. ښاغلي حمیدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا چې په سیمه کې د ماښام لخوا ټلیفوني شبکې بندیږي نو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نه لري، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دی ویلی شي چې جکپوري طالب قمندانان هلته وژل شوي دي. د کوټې د شورا یو پلاوی هلته راغلی و، د دوی نښې او بیرغونه هلته وو. پر دوی د هوایي ځواک لخوا بمباري شوي چې په پای کې د مخالفینو یو شمیر مشران ووژل شول، چې په دې ډله کې 8 تنه تاجیکي وګړي او 2 پاکستانیان دي. ښایي دا ارقام بدل شي. همداراز د هغې قمندان چې دوی یې سره قتبولي وژل شوی دی. د طالبانو د منتظره قطع قمندان، د دوی د دعوت او تنظیم مسؤول، د مالی برخې مشر او د معارف مشر یې هم وژل شوي. نو اکثر کسان چې وژل شوي طالب مشران دي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشترچي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید وکړ. 15 تنه وسلوال مخالفان یې ووژل او 10 تنه نور یې ټپیان کړل. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دا برید د دې ولسوالۍ په دفتانو سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې د دستاربندۍ پر محفل شوی او یو نیم سل ملکی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشترچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې له کوټې څخه د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایی برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه یې هم ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفانو 12 بجې د دشترچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې له کوټې څخه ورغلي هیئت سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه یې هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهدالله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د دشترچي ولسوال نصرالدین سادی بیا وای چې دغه برید د دغه ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکی وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سادی په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندز حوزوي روغتون ته د پیښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکي کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ 2 تنو کسانو چې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته را انتقال کړي د دغې پیښې په اړه وایي
د ګجر اخونزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفره شاوخوا کې به شهیدان یو د سل یا یو نیم سل نفره شاوخوا کې به زخمیان درې شدید زخمیان.
12 بجې وې چې تقریبا 50 نفره شهیدان دي او تقریبا یو نیم سل نفر زخمیان دي چې موږ وخت نیم لار لاړه خپل تر زوی براجي کې نور حالات ډېر خراب ده، ډېر بد و. دستربندۍ وه، قاري صاحبان فارغېدل، نن فارغه د ورځې وه.
بلخوا زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د وسلوالو طالبانو پر مرکز د برید خبر ردوي او زیاتوي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او په پایله کې 150 تنو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
له کندز نه د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د یادونه ورده چې د کندز امنیه قومندان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شپې لپاره په کندز ښار کې ټلیفوني شبکې ډیر ښه کار نه کوي او نن د ورځې په جریان کې د ژمنه وکړه چې د معلوماتو له راټولولو سره سم به رسنیو او ازادي رادیو ته د کندز د دې فاجعې په اړه دقیق معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیزو مطبوعاتو مخکتنه کړې.
واشنگتن تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په لومړي سر کې مقاله لیکي چې تر درو کلونو ځنډ وروسته افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه وسي. د مقالې لیکوال ویلي چې دا اعلان شایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ احتمالي خبرو ته بله بڼه ورکړي، خو مقاله لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ټاکل به د سولې پر لیدلوري څومره اغېز ولري. خو واشنگتن تایمز ورځپاڼې لیکلي چې له حقاني شبکې سره د سولې د خبرو لیدلوري حساس او لانجمن بلل کېږي، ځکه د لیکوال په وینا حقاني شبکې په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او له اتو کلونو راهیسې د واشنگتن په تور لیست کې د تروریستي ډلې په توګه ثبت شوې ده. نیویارک تایمز ورځپاڼې په افغانستان کې معرف په ځانګړې توګه د نجونو زده کړو ته کتلي دي. د مقالې په لومړیو کې راغلي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې تر 200 زیاتو قومي مشرانو هرې کورنۍ ته ویل هره کورنۍ چې خپل کوچنیان ښوونځي ته نه لیږي باید 15,000 افغانۍ جریمه ورکړي. په مقاله کې راغلي چې له دې سره قومي مشران فکر کوي ناوړه دودونه ښوونځي ته د کوچنیانو د تللو مخه نیسي. د نیویارک تایمز ورځپاڼې د مقالې لیکوال دا ډول خندونه یاد کړي دي چې پکښې د تاوتریخوالي زیاتېدل، د ښځینه ښوونکو کمی او له ښوونځي لیرېوالی یاد سوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 3.5 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې ښوونځي ته نه ځي او له دغو څخه 15% نجونې دي. د افغانستان د زده کړو وزارت په وینا د افغانستان په ګڼو برخو کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي له کبله 15,500 ښوونځي تړلي دي او له دغو ښوونځیو څخه نیمایي ودانۍ نه لري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون یې په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینې جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسلې پاتې دي. د افغان چارواکو په وینا دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې تهمینه جنجوا په مشرۍ د پاکستان د لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو همکاریو خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی هیئت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان هیئت سره د سولې او یووالي لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل پر شریک پلان خبرې وکړي. ښاغلی احمدی وویل
ایسومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای
ښاغلی احمدی وایي دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به یې په اړه خبرې دوام وکړي. د ښاغلی احمدی په وینا هغه موارد چې لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی د سولې خبرې اترې او هغه موارد دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د همبستګۍ سبب کیږي. د صبغت احمدی په وینا پرمختګ تر ډیره د خبرو اترو د دوام په برخه کې وو. د افغان او پاکستاني چارواکو دا غونډه په داسې حال کې پرته له کوم لوی پرمختګ پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي. دا سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه بلنې پر اساس دی چې د پاکستان صدر اعظم ته یې د دولت له دولت سره د خبرو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ویان جاوید فیصل په وینا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په ګډه چمتو شوی او هدف یې دا دی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې پر دې ډلې خپل نفوذ او اغیز وکاري. ښاغلی فیصل د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل؟
په دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سوله، د تروریزم سره ګډه مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامل ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وتوانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکاري ته تشویق کړی سو.
بلخوا د دوشنبې په ورځ د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره کتلي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د جنرال قمر جاوید باجوال خولي ویلي چې هیواد یې د افغانستان سولې ته ژمن دی. جنرال باجوال خولي دا هم ویل شوي چې هیله مند نور لوري هم په سیمه کې په برابره توګه مثبت رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د مارچ 28 نیټې په پاکستان کې د دغلتۍ تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالې تحمینه جنجوا او د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره هم خبرې کړې. د پاکستاني چارواکو سره د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټي خبرې اترې تر ډیره په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو په لمنځه وړلو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر همکاري راڅرخي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالانو په کابل، هلمند او زابل ولایتونو کې د سولې د ټینګښت په مقصد له ولسي حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د فعالانو پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې له وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای شي او په مشروع نظام کې د ګډون لپاره اقدام وکړي.
له طالب وسلوالو سره د حکومت د سولې له طرحې راوروسته په هیواد کې د سولې د تامینېدو په منظور په کابل، هلمند او زابل ولایتونو کې ولسي حرکتونه پیل شوي دي. په مزار شریف کې هم د سولې په منظور د ولسي حرکتونو د ترسره کېدو د ملاتړ په خاطر د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنې لسګونه فعالانو یوه اعتراضي غونډه جوړه کړه چې په ترڅ کې له افغان دولت او مخالف وسلوالو څخه یې دوربند غوښتنه وشوه. د بلخ ادبي خوځښت مشر او د یادې غونډې یو تنظیم کونکی زبی الله احساس وی سره لدی چې تیرستان د دیورند پولو له هغه غواړي افغانستان ته راځي او ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي، خو حکومت او افغاني طالبان باید د یو بل په وړاندې جګړه بند کړي او سره سوله وکړي. ښاغلی احساس له نړیوالې ټولنې هم غواړي ترڅو د ترهګرو امن پټن ځایونه په پا پاکستان کې لمن سويسي.
موږ له ملګرو ملتونو څخه هیله کوو چې موږ له امریکا څخه دا غوښتنه لرو کاغوی واقعا دلته د سولې لپاره کوشش کوي، نو باید هغه ځایونه دوی نور په ګوته کې له کم ځای نه چې په دغه منطقه کې د ناامنۍ د پاره پلانونه جوړیږي او دسیسې جوړیږي.
د سولې په باب له ولسي حرکتونو څخه د ملاتړ د غونډې نورو ګډونوالو هم ناامنۍ د ټول افغانانو مشترکه ستونزه وبلله او وایي چې د لمنځه وړلو لپاره یې باید افغانان پرته له قومي مسایلو ملي اتحاد خپل کړي. د مزار شریف اوسیدونکو او د مدني ټولنې غړي له نړیوالې ټولنې غواړي ترڅو د تعدب وسلوالو او افغان حکومت د مذاکراتو پیلیدو ته همکاري او ملاتړ زیات کړي. په بلخ کې د ختناو سازمان مشر عبدالقادر مصباحی پاړه وایي
از جامعه جهانی میخواهیم که از این حرکت مثبتشان حمایت بکنن و نیازمندی اساسی مردم افغانستان صلح است و صلح تنها گزینه ای است که میتونه مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ایره از بین ببره.
په افغانستان کې د سولې تامیدو په خاطر له نږدې یوې میاشتې را په دې خوا په مختلفو جنوبي ولایتونو او د هیواد په پلازمینه کابل کې ولسي حرکتونه پیل شوي چې د بلخ ولایت اوسیدونکو هم په هیواد کې د سولې ټینګښت په مقصد له دې حرکتونو ملاتړ وکړ. مجبر رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په کندهار کې د هند په مالی مرسته جوړ شوی د کرکټ لوبغالی پرون پرانستل شو. د هند سفیر چې د دې لوبغالی د پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی و ژمنه وکړه چې د لوبغالی د پاتې برخې لپاره به 3,60,000 ډالر نور مصرف وکړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کرکټ دغه لوبغالی د کندهار په عینومېنه کې د شاوخوا 2 کلونو په موده کې د هند هیواد لخوا د شاوخوا 1,00,000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی. د دغه لوبغالی د پرانستلو پر مهال د هند سفیر منفرد هورا وویل چې هیواد باید د نورو برخو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم خپلې مرستې له افغانانو سره جاري وساتي. نوموړي هیله وښودل چې د دغه لوبغالی په جوړولو سره به افغان لوبغالی پرمختګ وکړي. سفیر وویل چې هیواد یې په کندهار کې د دغه نوي کرکټ لوبغالی سره د 3,60,000 ډالرو نورو مرسته هم کوي. چې په هغه کې به د میلمستون جمنازیم او د نندرچانو د ناستې ځایونه جوړیږي. د وای زما هیله دا ده چې دغه لوبغالي سره تاسې ډېر پرمختګ وکړي او تاسې پوهېږي چې د هندوستان حکومت د دغه لوبغالي سره نور مرسته هم کوي چې په هغه کې به د میلمستون جمنازیم او د نندرچانو د ناستې ځایونه یا ځینې شامل وي. په دغه مراسمو کې د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسام خبرې وکړې او په کندهار کې د هند هیواد له طرفه د جوړ سوي لوبغالي د جوړولو له امله مننه وکړه. د وسام په خبره چې هند د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز څخه شروع بیا په هره برخه کې له افغان حکومت سره اوږه په اوږه درېدلې او خپلې مرستې جاری ساتلې. په کندهار کې دا نوی پرانیستل سوی لوبغالی چې د افغانستان په کچه درېیم معیاري لوبغالی بلل کېږي، لا هم د جامو بدلولو، اضافي خونو او د نندارچانو د ناستې لپاره نورو زینو ته اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې را سره اوسئ. د ژوند رنگونه په زړه پورې محاورې به هم درته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې دا دی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کندز امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د وو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته ویل چې بمبرۍ د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دینی مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت استیاله تحمینی جنجوا په مشرۍ له پاکستانی پلاوی سره د دوشنبه ورځې په غونډه کې وړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسایل لا هم پاتې دي او په اړه به خبرې دوام وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګا کې هغه شاوخوا 40 تننجونې زده کوونکې چې مسموم شوي وي ټولې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو او برتانیا تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اصابو په فلجونکي کیمیاوي موادو د پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. او د کرملن یو جګپړی سلاکار وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې بلنه ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وای
مینیم زده کړې دې کړې درس ویلې دا
و دولسم پاس کړې ده. نو ته اوس خیاطي کوم پنتون ویم چون ور نه کړې ده. نو دا تصمیم هم دخل ورکم.
څنګه مجرد یې متاهله یې واده دې کړې؟
نه نامزد یې ما.
ها ډېر ښه. څومره وخت کې چې نامزد شوې؟
یو کال کېږي نامزد یې مې.
د نجونې چې نامزاد شي د نامزاد له کورنۍ ځینې توقعګان لري، مثلا نوروزي مسایلو کې عیدي او برادي دا شیانو کې ځینې رواجونه دي. تاسو یو تعلیم یافته نجلۍ یاستئ، په دې برخه کې څنګه ځینې خواسته هغوی نه لرئ؟ کله کله په ځینې شیان نور اچوئ؟
نه پوښتئ. دا د نامزادۍ نه مې دومره وخت ګرځي راتلوسه کړم، نه عیدي مې غوښتې نه مې نوروزي ته نه غوښتې. زه خپله یا خسرګنۍ منې کوم. هغوی وایي موږ یوه ورځ هرمان لرو زور تم تاسې څه لري ځان ته وکیا، اما ما ته مه راوړی بېجای مصرف هم ده. هغه نه څه ته وایي څه دا موی راوړی دا جلبي راوړی دا خپل انسان هم کولی شي لرسې وکړي. د جلبي موی راوړي فومین سره کې نه په ټوکو خاندۍ وخوري، اما داسې پالک الک لري نه لري هغه مشکل ده ورته. یو الک ګوري غریبي ده اوس په افغانستان کې وینې څنګه مشکلات دي. کار نسته ده، غریبي ده، خلک بې پیسو دي. هغه په نه نو تر اوسه مونږ په اته مخوا کې مې درون مې ټول ماته وایو نجلۍ وایي موږ یوه وسرو وایم څه لري منځ کې جوړه کړه، اما ماته دښمن مه راوړې.
ستاسو په نظر خپله پیغلې او ځوانان څومره کولی شي دغه ناوړه دودونو په لمانځه وړلو کې رول ولوبوي، کورنیو ته قناعت ورکړي، د دوی رول څومره ګټور ده ستاسو په نظر؟
ډېر مهمه ده. دل پر څه نجلۍ کوشش وکړي خپل نامزه سره همکاري وکړي او ورته دا کار مه کوه. سبا ورځ هماغه که یو 100 روپۍ بې ځای مصرف کړي هماغه آینده ته په درد لګېږي. که څه هم مثلا که 100 روپۍ یا مزر په اندساسه میو متل دوه قطره قطره دریا میشد. کم از دانه دانه یو نفر یو 100 روپۍ ټول کی آینده ته په درد لګي، اولاد ته خپل ته په درد لګيږي د ته یو انسان وای چې نه انجلی وای چې زنه وسله نو زرمون لرم په دې شونه د انجلی یو سرمون نه پوره کیږي په دې پوره کیږي چې خوشاله وو سی آزاد وو سی هغه نه چې قید وو سی او ظلم پیو سی هغه کده کنه هم د آزاد آرام وو سی په اما خسرګنې کې
د ژوند رنگونه او قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له و د مازدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي د مازدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مازدیګر له و د سهار تر او امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له و د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ